هر دو ندانم که کدام یمن نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
وقت لس بجی دیده ازادی رادیو ده درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فریده هوت سیفی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې اوري چې تمده د افغانستان او ایران ولسمشران بل پرونی سرمشري زی تر پایته رسیدو وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه نن سره وغږیږي. په د خبرونه په دوهمې نیمایي کې اونوس پروګرامونه تاند څنګه او ژوند په شیبو کې هم لرو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشریزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزي همکارۍ ټینګار شوی. د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یو موټر باندې نن سهار د ماین چاودنه شوی او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پوځ وایي چې د سوات لویه سیمه منګوره یې بېرته له طالبانو نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشریزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزي همکارۍ ټینګار شوی. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې د تهران غونډه د افغانستان، پاکستان او د ایران ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یوه غوره وسیله وګرځېده. د پاکستان او ایران جمهور رئیسانو په دغه غونډه کې وویل چې سیمه ییزه ستونزه باید دریواړه په ګډه حل کړي. د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه سرمشریزه تیر ورځ په تهران کې پای ته ورسیده. د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یو موټر باندې نن سهار د ماین یوه چاودنه شوې. د شملزو ولسوال محمد وزیر جوادی ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري ژوبل شوې دي، خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې دوی په دغه چاودنه کې اووه سرتیري وژلې دي. دولتي چارواکي د طالبانو د ادعا به بنسټ کړي. په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله یو تن مړ او تر 500 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د بدخشان د ولی ویاند عبدالمعروف راسخ د ازادي راډیو ته وویل چې د مړ ژوبل شمېره ښایي تر دې هم زیاته وي. له بدخشان څخه په یو بل خبر کې راغلي دي چې د وروستیو سیلابونو له امله د بدخشان ولایت د خاش، جارم، سمګان او کران منجان د ولسوالۍ ولارې چې تړل شوي وي بېرته پرانستل شوي دي. د خاش ولسوال حاجي عتیق ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړل شوي لارې د خاش د ولسوالۍ د اوسیدونکو په مرسته پرانستل شوي دي او دولت تر دې مهاله له دغو خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. په کونړ کې د ظرفیتونو د لوړولو د ادارې لخوا د ولسوالیو ادارې او مالی مدیرانو ته یو درې ورځنی روزنی سیمینار پرانستل شو. د دغې ادارې مشر افضل حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې سیمینار کې د غو چارواکو ته د مدیریت او ادارې عصري لارې چارې ښایي. د وړاندې وویل چې ادارې تر دې مخکې په کونړ کې ولسوالانو، اجرایي چارواکو او د چارواکو ژورنالستانو ترمنځ د اړیکو په اړه ګڼ سیمینارونه جوړ او بشپړ کړي دي چې مثبتې پایلې درلودې. او د امیجان خسرو صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنی اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 150 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 640 افغانۍ. دا وو د افغانستان کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واوري.
د پاکستان پوځي سرچینې وایي د سوات په مرکزی ښار منګوره کې د پوځ له عملیاتو وروسته وسلوال طالبان د ښار له ډېرو سیمو څخه په شا شوي دي، خو له وتو مخکې په دې ځای کې ګڼ شمېر کسان وژلي. د راپورونو له مخې د منګورې په مرکزی چوک کې د څو کسانو مړې په داسې حال کې لیدل شوي چې په خوله کې پیسې او تهدیدونکي لیکونه وو او له ونو راځړول شوي وو. د سواد د جګړو په اړه د پاکستان د پوځ په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې دولتي ځواکونو په دې سیمه کې لږ تر لږه 12 ځای پر ځای شوي ماینونه شنډ کړي او وسلوال طالبان یې له اتو مهمو چوکونو څخه په شا کړي دي. خبر پانه زیاتوی چې په پرونی عملیاتو کې ټول لس تنه وسلوال او د پوز درې عسکر وژل شوي او څوارلس مشکوک وسلوال نیول شوي دي. ایران او پاکستان د ګاز د لیږدولو د پایپ لاین د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دې پایپ لاین له لارې به د ایران ګاز د پاکستان له لارې هند ته صادر شي. د ایران دولتي خبري آژانس د راپور له مخې دا تړون پرون د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د دې د پاکستاني سیال آصف علي زرداري په کتنه کې په تهران کې لاسلیک شو. دا پروژه چې د سولې د پایپ لاین په نوم مشهوره ده 2500 کیلومتره اوږدوالی لري. د ایران د دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړی پایپ لاین په ورځ کې د 150 میلیونه کیلومتره ګاز د لیږدولو ظرفیت لري او د جوړولو کار به یې په 5 کلونو کې بشپړ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال دیوید پترایس وایي چې د ګوانتنامو زندان د تړلو هیلو او له تورنو بندیانو څخه د تحقیق د پرمختللو لارو چارو بندولو او همداراز له یوه هېواده بل یوه ته د توندلارو ډلو د تګ راتګ مخنیوي په عراق او افغانستان کې د امریکا له هڅو سره ډېره مرسته کړې ده. پترایس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مسؤلانه ډول د ګوانتنامو زندان تړل او د امریکا دا ژمنه چې د زندانیانو د ساتنې او تحقیق په برخه کې به د ژنیو د کنوانسیون په پام کې ساتي نړیوالو ته یو مهم پیغام لري. ولسمشر براک اوباما په جنوري میاشت کې په یو کال کې دننه د ګوانتنامو زندان د تړلو امر ورکړ. شمالی کوریا وایي چې نن یې د ترځمکې لاندې اټومي ازموینه په بریالیتوب سره وکړه. د شمالی کوریا دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د دې ازموینې هدف د شمالی کوریا د دفاعي قدرت پیاوړي کول دي. په خبر کې ویل شوی چې د نننۍ اټومي ازموینې د چاودنې قدرت تر لومړنۍ هغې چې د 2006 کال په اکتوبر کې وشوه ډېر زیات و. شمالی کوریا له څو اونیو را په دې خوا ګواښونه کول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په وړاندې به د اعتراض په دود اټومي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر لیم یونګ باک د شمالی کوریا د اټومي ازموینې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او له منګولیا څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې هېواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مخالف ډیموکرات ګوند کاندید څاخیاګین البګدورج بریالی شوی دی. د انتخاباتو رسمي نتایج تر اوسه د مازف کمیسیون لوري نه دي اعلان شوي، خو د منګولیا مطبوعاتو او ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې البګدورج خپل سیال د خلکو د انقلابي ګوند کاندید نامبرین انخبایار ته ماتې ورکړې ده. د دې انتخاباتو په اړه د کوم تاوتریخوالي د پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د منګولیا پروسګن پارلماني انتخابات د درغلۍ له تورونو وروسته په مرکز اولان باتور کې د قهرجنو مذاکرو تر اوبخې د قهرجنو مظاهرو تر سیوري لاندې راغلل. دا تر دې ساعته خبرونه.
تاسو ازادي راډیو اورئ. پرونه خبرونه کې اوري ته مده چې د افغانستان او ایران ولسمشران به له پرونی سرمشریزي تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه سره خبري وکړي. د تهران د غونډې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو نظرونه هم پوښتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د امریکا پوز په راتلونکي یو نیم کال کې د افغانستان پر روان مخ په ځوړ امنیتي حالت کې ناڅاپه بدلون راولي. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د نکټایي او بل 19 پروګرام ژوند په شیبو کې بیا د پګړۍ د ډولونو او تړلو په اړه په زړه پوري معلومات مه هېروئ. افغانستان، پاکستان او ایران درې اړخیزه غونډه چې پرون ماسپخین په تهران کې پیل شوه د هغې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده چې 25 مادې لري. د درې اړخیزې سرمشریزې د بحث موضوعات په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ پراخول او له تروریزم او د نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه وه. په دې اړه په ایران کې د ازادي راډیو خبریال سید احسان یو راپور برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل راوروي.
په تهران کې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرمشریزه کې چې پرون ماښام پای ته ورسېده د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا ژمنه وکړه. دریو مشرانو همداراز له تروریزم او تنظیم شویو جنایاتو سره پر مبارزې چې د سرمشریزې د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د تهران غونډه د دریو وړو هیوادونو لپاره یو تاریخي اړتیا وبلله او ویل که څه هم دا غونډه ناوخته جوړه شوه خو بیا هم دا په افغانستان او سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره یو مهم ګام و.
از دې زمان ای گوشه جهان هر سه کشور ما نیاز به همشون نشسته
لډیر مدیرای سي د نړۍ د برخي زمونږ درې وړو هیوادونو د سی وی غونډه ته اړتیا لرله. دا فرصت الحمدلله اوس برابر شو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د تهران په غونډه کې په سیمه کې د ثبات او امنیت راوستلو لپاره د درې وړو هیوادونو مسؤلیتونه درانه وبلل. په سیاسي او امنیتي برخو کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. زرداری د افغانستان، ایران او پاکستان په سرمشریزه کې د ولسمشرانو ترمنځ د شویو موافقو د اجرایي کېدو غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د سرمشریزه کوربه و په پای کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د شویو توافقاتو په اړه خبرې وکړې.
اعلامیه تهران حاوی نکات بسیار مهمه است.
د تهران په اعلامیه کې ډیر مهم ټکي شته. دا په حقیقت کې یو جدي او ډیر مهم توافق او د درې وړو هیوادونو د ګټو لپاره د درې اړخیزو حلو ځلو لپاره د قاطع ارادې اعلانول دي. د تهران سرمشریزه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ماښام پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان او د ایران ولسمشران محمود احمدی نژاد او احمد کرزای نن جلا کتنه هم سره وکړي. د راپورونو لمخې په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو او له هغې ډلې د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې وشي. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې بله هغه موضوع ده چې ګمان کېږي افغان ولسمشر به له ایراني چارواکو سره خبرې پرې وکړي.
په تهران کې مو د افغانستان، پاکستان او ایران د ولسمشرانو د ګډې غونډې په اړه واورېدل چې پای ته ورسېده. دا چې نن به د افغانستان ولسمشر او د ایران ولسمشر په ځانګړې توګه کوم مسایل مطرح کړي او خبرې به وکړي، دا به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورې. خو دا چې دا غونډه به د سیمې پر امنیت او ګډو همکاریو څه اثر وکړي، په دې باب مې سات مخکې دوه سیاسي کارپوهان احمد سیدی او وحید مجده وپوښتل. لومړی احمد سیدی راته د تهران د سرمشریزې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
با وجودی که در افغانستان و منطقه معزله منطقهی معزله در بعد منطقهی ولت حسی، اما فرق مناسبات چه در ایران و امریکا پا منز که دی مخصوصا پی دی وقتو چی ترون نبل ورز احمدی نژاد و شعر شروع کرد کمپاین وی مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل اخپل کمپاین را راست کرد. احمدی نژاد بیانه یه راکت چی 2000 کیلومتر داری اگه ازمایش کنی تو دی حالت که افغانستان دوم رو ایران تنجدی کدل در ایران نبهره برداری کدل او بل اگه پاپلین چی ایران غواری چی در افغانستان لار اتیسی زفت خوام چی امریکایان پی دی مناسبات که روزی ندی داد افغانستان پگت که تمام بنسی بلکه محترم کرزای که نور باران و نور مشکلات به پیدا سی.
من انا سیدی سی خاقلی مجده تاسو پا دی اکلاس فکر کوایی خاقلی سیدی دومره مثبت نارزی بکی دا خبری خوست تاسو پا دی اره سفکر کوایی
پا تیرو اتو کلونو که دا او خودل شد چه دا مشکل دا غربی نرای او مقصد امریکا دا متحده ایالات دا حلوزل با وجود نی آواز پا اغیب واندی قابون شد بلکه ورس پا ورس دا اغیل من پراخیگی. دا مثلا از دیش کرنده چه تر سوچ دی سیمی هوادونه دی مشکل پا حل که لاس ونه که او صادقانه کار ونه که غربیان دا پارا دی کرکه چه حل پا یواز سر ممکن بنیی.
استاسو په نظر مجده سیب دغه یو حد څه نه ده دغه 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 درې اړخیزه ناسته چې وشو استاسو په نظر همدې هدف ته یو حد څه نه ده یو د رسیدلو لپاره چې امنیت په لار کې یو ګام نه دی استاسو په نظر؟
په همدغه دلیل دی چې د اوباما په نوې ستراتیژي کې د سیمه ییزو هیوادونو اشتراکي عمل ته هم توجه شوې ده او زه فکر کوم چې دغه درې اړخیزه کانفرنس چې جوړ شوې ده یا غونډه چې اوس روان دي زه فکر کوم چې دا په همدغه جهت یو قدم دی. البته ایران هم په سیمه کې د حالاتونه خپل ویره لري ځکه چې په دې سیمه کې د دوه د کرکېچ په لمن غورځېدلې هیوادونو سره ګډ پول لري. ایران هم مجبور دی چې دې هیوادونو سره په ګډ کار وکړي تر څو چې د مشکل د ایران خاورې ته ګواښ نو په دغه دلایل زه فکر کوم چې دا د درې اخیزې خبرې داسې هم نه دي چې بالکل موږ هغه رد کړو او ووایو چې هېڅ مثبت پایلې به ونه لري.
ښاغلی مجده، فکر نکوي چې دغه حالات په نظر کې نیولو سره چې د ایران اړیکې لویدي سره دغه اټومي پروګرام د لانجی په سر یعنی دا فکر نکوي چې تهران ځان ته یو لار د لویدي سره د نزدیکی دوه لپاره غني فکر نکوي چې دغه ګام لویدي سره د نزدیکی دوه لپاره یو قدم وي
ایران د دې پدې غوندو کې غواړي چې غربي نړۍ ته خپل پیغام ورسوي او هغه دا دی چې باید تاسو د مونږ د اټومي پروګرام په مقابل کې خپل دریست وزن راکړي او مونږ هم کولای شو چې په دې مشکلاتو کې تاسو په فکر کې چې نو سره ګلاس په ګریوان یاستي په هغه کې تاسو لاسو کې تاسو د حالات څخه تاسو ځان وژغورئ په عراق کې هم د امریکا او د ایران ترمنځ یعنی همکاري وشوه په هغه کې په عراق کې هم مثبت بدلون راغی نو دا چې معلومیږي چې ایران د تاسو خبره زیاده چې ایران هم په دې په داسې غونډه کې غواړي چې غربي تنه نړۍ ته خپل هغه علاقه ملي وخی خو دا چې معلومیږي چې ایران هم په دې مسله علاقه لري ایران په افغانستان کې خپل ځانګړي منافع ته هم ګوري مخدره مواد چې په افغانستان کې یو پراخ کچه تولیدیږي ایران لپاره هم لوی ګواښ دی چې دا هم د لامل ګرځېدلی چې ایران په دې مسایلو کې باید ځان نږدې کړي
سیدی صاحب تاسو نظر څه دی په دې اړه
زبا بده که ما چی ایران ده کوشش بکی اما چون احمدی نژاد در دکان سر په سیاست که زیاد زدیاد لری احمدی نژاد چی انتخابات که ایران که کامیاب سید افغانستان در ایران و امریکا مناسبات بزیر خنی که گی اما میانه روان چی بو گتی اقید بل خبر دست ده تا تمالون باش امریکایان اقید پابله چی ایران نبیانه پاکستان و هندستان تر روان سی امریکا زیاد خوشبین نید یا گود ترکمنستان بگواری و سترون فیصله سو چی در ایران پابلن دراشی برای دعوه چی تاسو من با اوریدیلی چی کوریای شمالی هستهی صلاحی من ازمایش کرد حالات بودی منطقه که نور کرکیچان شی در زباسی باور لرم چی کرزی در افغانستان رئیس جمهور و محترم زرداری و احمدی نژاد چی قراردادون امضا که تأثیر گذار پا دی منطقه که خارجیان دی تر هر وقت پوریش امریکایان و غربیان پا دی منطقه که اصولا یعنی منطقی استراتژی و تر هوانی که دریز و نیسی بیل حقول مشورین بیل حقول تصمیم داخل چیم رو حسوم رو تصمیم بوانی دونگه تأثیر گذار نیدی که در منطقه معزله بحلسی
منه نتاسونه خاقل مجدد ده ایران جمهور رئیس پا خپلو خبرو کی دی و گرد دخمن پا را خبری کولی خو په واضح توګه د غوونه ویلې ستاسو په نظر دغه هدف تروریزم دی او یا کوم بل څه هدف وو
ګورې کله چې مدیریت د څه خبرې کوي باید په دې کې موږ دغه ضدیت امریکا سره باید ځکه ولیسو د احمد نژاد په نظر هغه د اوسنۍ حالت چې په دنیا کې رامنځته شوی د تروریزم د هر څه چې دی دا د امریکا د غلط سیاستونو زیږنده ده یا د دغه د اسرائیل له حمایت زیږنده ده نو د چوي مشترک دشمن غواړي چې دا وخی چې په دې سیمه کې اواز او یوازې تروریزم نه دی بلکې موږ یو بل مشترک دشمن هم درو چې البته به شکل دا هغه مقصد امریکا طرف ته اشاره ده
د سیاسي کارپوهانو وحید مشته او احمد سیدی نظرونه مو د تهران د په تهران کې البته د افغانستان پاکستان او ایران د ولسمشرانو د غونډې په اړه مو واوریدل نن د کابل ورځپاڼو هم په دې اړه تفصیلي خبرې کړې دي په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال معلومات راکوي
ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په تهران کې د افغان پاکستانی او ایرانی مشرانو ترمنځ درې اړخیز غونډې ته په اشاره د دوی په حواله لیکلي دي چې دا درې وړه هیوادونه زیاتې ستونزې اړتیاوې او فرصتونه لري ورسپانې د خپل لومړي مخ په غاړه سر لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو فعالیتونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې امریکا هڅه کوي له طالبانو سره د تړلو ډلو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي ورسپانې په یو جلا مطلب کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف روان پوځي عملیات څېړلي خو دغه هیواد د یو څېړونکي احمد رشید په حواله لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو مشرانو ته موقع ورکوي چې د جنگ له صحنې څخه وتښتي د انیس دولتي ورسپانه بیا د خپل لومړي مخ زیاته برخه د تهران غونډې ته ځنګړې کړې او د درې وړو مشرانو د خبرو عمده ټکی راخستی دي ورسپانه د ولسمشر کرزی په حواله لیکلي ک چې ایران افغانستان او پاکستان په خپلو کې همکاري ولري نو په سیمه کې به امن ټینګ شي ورسپانه د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد دا وینا راخستی چې دوی درې وړه ورونه ذکر راغون شوی چې د سیمه ایزو همکاریو لارې چارې ولټوي. او ورسپانه بیا د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په حواله لیکلی دی چې دوی کافی بشري ځواک، طبیعي سرچینې او لازم امکانات په واک لري. د ملي ارمان نه دولتي ورسپانه هم په یو مطلب کې په تهران کې په جوړې شوې درې اړخیزې غونډې تبصره کړې او په دې ترڅ کې د یو کارپو په حواله لیکلي دي چې ایران په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي د بریالیتوب لپاره هڅه کوي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه افغانانو د وژنې مسله راخیستې او پوښتلي دي چې بهرنیان له افغانانو څه غواړي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د قانوني کولو مسله هم راخیستل شوې او دا پوښتنه شوې چې آیا اوس د ناټو د ځواکونو حضور غیر قانوني دی؟ هشت صبح نه دولتي ورسپانه بیا د ولسمشر کرزي او د زلمی خلیزات ترمنځ د یوې داسې موافقې خبر ورکړی چې له مخې په هیواد کې ملي اجرایوي کمیسون جوړیږي. ورسپانه د دې موافقې مسوده هم خپره کړې او لیکلي دي د کمیسون مشري به د خلیلزاد په غاړه وي. د ورسپانه هم په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو ترمنځ جوړه شوې غونډه څېړلې او لیکلې دي دا له ایران او پاکستان سره د افغانستان په اړیکو کې د باور د رامنځته کولو یو هڅه ده. د اصلاح او هیواد دولتي ورسپانه هم د افغانستان او سیمې وروستي حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې د تهران غونډې ته کتنه کړې او د سیمه ایزو همکاریو لپاره یې د درې وړو هیوادونو د مشرانو هوډ څېړلی دی. خو اصلاح بیا لیکلی دی چې د سیمې د بحران په حل کې د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو هڅې ګټورې ثابتېدلی شي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواکي ورځپاڼه هم د خپل لومړي مخ غټ سرلیک په تهران کې د افغان، پاکستانی او ایرانی مشرانو ترمنځ درې اړخیزې غونډې ته ځانګړې کړې او د هغوی دا نظر یې راخیستی چې درې وړ هیوادونه له ورته ستونزې سره مخامخ دي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ښوونکي ورځې ته په اشاره سره چې پرون په ټول هیواد کې ولمانځل شوه لیکلي دي چې د دوی د حالت ښه کول خورا مهم دي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د امریکا پوځ په راتلونکي یو نیم کال کې د افغانستان په روان مخ په زوړ امنیتي حالت کې ناڅاپه بدلون راولي. فرانس پرس خبری آژانس د امیرالبحر مایک مولن له قوله په راپور کې لیکلي دي چې وایي په افغانستان کې د بیا رغونې چارو ته د امکان برابرولو په مقصد د افغانستان د ثبات لپاره باید د هیواد امنیتي حالت کې چې له دریو کلونو را په دې خوا د بې ثباتۍ پر لور روان دی بدلون راشي. په دې اړه د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور مهم ټکی احمد تکا لوروي.
ادمیرال مایک مولن وایي په افغانستان کې یوازې پوځي اقدام کافي نه دی، بلکې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو له اقدامه باید د امنیتي حالت د ښېګڼې لپاره کار واخیستل شي. د زیاته کړه هغه نوي ځواکونه چې په راتلونکي یو نیم کال کې افغانستان ته استول کیږي باید په امنیتي حالت کې ناڅاپي بدلون راولي او د مخ په ځوړ حرکت مخه ونیسي. مولن همدراز وویل په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې زیاتې وې، خو د ده په وینا په 2009 او 2010 کلونو کې باید بدلون پیل شي. ولسمشر براک اوباما وقت له رسېدو سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له دې سره به د دې پوځیانو شمېر 8500 تنو ته لوړ شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په دې هیله له کاره ګوښه کړ چې نوی قومندان به د دې جګړې د بری لپاره نوي نظریات وړاندې کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر زیاتول د امنیتي حالت د ښېګڼې لپاره یو ضروري خبره وه، خو ټینګار یې وکړ چې یوازې پوځي اقدام کافي نه دی. د وویل موږ باید د افغانستان په حکومت کې د حکومتداري ظرفیتونه په ناڅاپي ډول پیاوړي کړو او باید په مجموع کې پرمختګ او اقتصادي پرمختګ ته لاره پرانیزو. د پر خپل حکومت غږ وکړ چې افغانستان ته د ملکی چارو نور کارپوهان واستوي او ویل موږ له خپل حکومت او له نورو مؤسسو او هیوادونو څخه د افغانستان لپاره نور ملکی کارپوهان غواړو. ښاغلی مولن زیاته کړه په افغانستان کې امنیتي حالات باید داسې یو پړاو ته راوستل شي چې د نورو برخو د پرمختګ لپاره زمینه مساعده کړي، څو موږ پوه شو چې څومره پرمختګ مو کړی او راتلونکي ګامونه مو باید څه وي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغو پوسټ بکس شمیرو لیکونه راولېږئ. پا
په کابل کې 14 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د پاکستان پوځي سرچینې وایي د سوات په مرکزی ښار منګوره کې د پوځ له عملیاتو وروسته وسلوال طالبان له ښار له ډېرو سیمو څخه په شا شوي دي. خلوتو مخکې په دې ځای کې ګڼ شمېر کسان وژلې دي. د راپورونو له مخې د منګورې په مرکزی چوک کې د څو کسانو مړي په داسې حال کې لیدل شوي چې په خوله کې پیسې او تهدیدونکي لیکونه وو او لوونو رازړول شوي وو. د چوک ته اوس خلک خونی چوک وایي. پوځ پرون اعلان وکړ چې د منګورې په سړکونو او کوڅو کې د جګړو په ترڅ کې دا چوک او ونور چوک کونه یې له طالبانو نیولې دي. پوزوایي چې د دې سیمو نیول له سواته د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره ډیر اهمیت لري. د سوات د جګړو په اړه د پاکستان د پوز بي بي خبر پاڼې کې پرون خبره شوه چې پرون البته خبره شوه ویل شوې دي چې دولتي ځواکونو په دې سیمه کې لکتر لګه 12 زی په زی شوي ماینونه شن کړی دي او وسلوال طالبان یې له اتو مهمو چوکونو څخه په شا کړی دي. خبر زیاتوي چې په پرونی عملیاتو کې ټول 10 تنه وسلوال او د پوز 3 عسكر وژل شوي دي او 14 مشکوک وسلوال نیول شوي دي. پاکستانی پوځیتوي چې د سوات په جګړو کې تر اوسه 1100 مشکوک وسلوال او 500 پوځیان وژل شوي دي. پوز هم درز وایي چې په سوات کې 15000 عسكر له افراطي وسلوالو طالبانو سره چشميري له 1500 تر 2000 پورې اټکل کیږي په جګړو کې برخه لري. د شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د سوات د حالاتو په اړه د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې ورستي حالت لسیمه څخه راپورونه کې مه هیروي. خو وس پرونه خبرونه کې ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لمړی ژوند په شیبو کې پروګرام ورسته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام وري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره امه
نه یو مقصد در نه
سي ستوره مو مينې سوې
چې نو دا یو ټکې
ده تر مو لا
شړې جوړ
مازه چاپه
قدر منو اوریدونکو سلامونه می ومنه. پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې د پټکو د تړلو بایو او ډولونو په اړه معلومات اوري.
د موږ خواته ودی چل ده لګ خلی سپینځ یغه د لنګ بنګو اسبیا چې لګ دګه یغه د شخه وای او
د دې مطلب د وړاندې کولو لپاره زو مان نیازی او مخفی عزیزی ستاسو په خدمت کې.
چه دستار تڑی هزار دی ده دستار سڑی پشمار دی. قدر منو اوریدن کو پټکۍ یا پګړۍ د افغانانو هغه ملي لباس دی چې دوی یې د عزت او وقار سمبول هم بولي. افغانان د خپلو دودونو له مخې چې د چا درناوی کوي نو هغه ته پټکۍ ورپسر کوي. پټکۍ له ډېر پخوا راهیسې عام دی، خو د تړلو شکلونه یې فرق کوي چې د پټکۍ د تړلو له اندازه سړی دا اټکل کولی شي چې د پټکۍ څښتن به د کومې سیمې اوسېدونکی وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی نادر خان کټوازی د پخوانو مجسمو یادونه کوي چې آریایان له پټکو سره راخی.
کدی آریایانو تاریخ ته موږ تاسو ډیر څه ما خبره په هند کې آریایانو زړی مجسمې له پټکو سره لیدل دي چې د پټکی په سر کړی دي. او سم د هندستان په غبرخو کې چې خلګي کلیوال ژوند لري د هند اصلي اوسیدونکو آریایان سي دي هغه پټکی په سر کوي اوس په دغه سي سلمي پری دي. په افغانستان کې پټکی په دوه برخو کې نه د موږ تاسو د کلچر او د مذهب د دوه برخو د ځکه چې مذهبي لحاظ باندې د پټکی په سر کې د ضروری ده او د موږ د کلچر ونا بیلیدون کې برخه ده چې مختلفو برخو کې مختلفو نمونه دیږي پټکی ورته ویل کېږي پګړۍ ورته ویل کېږي اصل کې پګړۍ د ما په نظر باندې چې بل سنسکریت او هندي هغه څخه اخیستل شوی چې اردو ته راغلی ده او لونګۍ بیا د پټکو مختلف شکلونه د سیو ډول لونګۍ د دغه مفسر کوي نو د پښتنو په سیمو کې پټکي دغه د پټکو تړلم ډولونه لري یعنی شکل لري هغه څوک چې په دغه سک پیږي یو سړی پټکی په سر پیژني چې افغانستان د کومې برخه ده.
راځئ د غزنی له اوسیدونکي سلام خان څخه واورو چې په غزنی کې خلک څنګه پټکي تړي.
پټکي خو په شلګه کې خلک دوه له دوه رقمه تړي، یو رقم خو یې داسې داسې چک ورته وایي په ګرده په داسې یو قسم خولۍ به وي زرینه، بیا به هغه ډېرې ښې نقشې به یې جوړې کړې وي، په هغه باندې به یې تړله، بیا به یې نو داسې بوله چې کار به یې پرې مینځلم نه، یاته به یې د ورځې چېرته په سر کوله. دې پټکي به سي چه رقم پنځه متره ډېره صحیح شلمه به صحیح راتله دي دغه، او چې پوره شپږ متره وي د هغه بیا دغه شلمه هم لږ نو راځي، دا د سر شلمه بیا صحیح نه راځي او وړه شلمه بیا نه پکې راځي. دلته ولې ډېر نه معلومېږي، پېږم نه بلبل ته نه څه کوله جوغه یو کنکدی ورکړي د ملکانو خانانو داسې مسیرانو سپینګریو به دغه ډیر دغه تلی، او بل کوم پد کې سودا ځوانان یې تلی، هغه ځوانان خو نه داسې په څټ کې ډیر د اچي د سره خو وس نه داسې چې د دواله شلمي یو سر تر ودی تقریبا یو متر دغه لو شلمي او نیم متر دغه بل پریتي خانو خو په تور تور پد کې تړل دغه سره نلګولې پد کې به تړل دغه رومالو وانه شپه ورېماله به لو لو یا سره به اته به د خپل اوازنه وې سرشل دی په ودی غړول دی دا اوازنه به د لارو وې لدی په خانو خلکو په نو دغه کار.
سلیم خان د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د زینو ماهرینو یادونه کوي چې د پیسو په مقابل کې به خلکو ته پټکی تړل.
تر دا څو کاله مخکې د اندړو ولسوالۍ د چار دیوال په بازار کې به د پیسو په مقابل کې یو شمیر ماهرینو ګردی بګړی تړلې، مثلا یو نفر جمعدین په نامه وو، دغسې نورم څو کسو جمعدین به یو قسم کلکې بګړۍ تړلې چې هر څوک به دې ورغړوله هغه به نه ړنګېدې، چا به ورته وویل چې د تادین بګړۍ وتړلې، تادین بګړۍ به هم تړلې، وطني بګړۍ به هم تړلې، ګردی بګړۍ به هم، ړنګې بنګې بګړۍ به هم تړلې.
راځئ له عبدالرحمن زلال څخه واورو چې په کندهار کې خلک څه ډول پټکی تړي.
موږ په کنداري اصطلاح باندې پټکی نه بلکې لنګوټه ورته وایو، او لنګوټه په مختلفو لنګوټیو په مختلفو شکلو باندې تړل کیږي. خاص توګه ځوانان اکثریت لنګۍ تړي، چې لنګۍ هم د زیات اسپیشل لنګۍ په نامه باندې یا د بشر لنګۍ په نامه باندې یادیږي، چې هغه د دغه خوري شمو څخه جوړه شوې ده، د هند څخه راځي، زیات دا تړل کیږي. پنځیر خلک اکثریت بیا یو قسم شنې لنګۍ دي، د کشمیري لنګۍ په نامه باندې دا تړي، او په اطرافو کې زیات پاج استعمالیږي، پاجوم په دوه رنګ باندې یا سپین پاج او یا تور پاج تړل کیږي. نو یو تعداد لنګۍ دي د تړلو په ساته کې البته اصلا د کوټه د منطقې دي، هغه پر تندي باندې داسې یو څو ول را تیریږي، دا هغه پر سر باندې بیا یو بل ول د لنګوټي اړي چې دا کوټه لنګوټه او یا د ول به اچول لنګوټه هم دغه د تاجن لنګوټه چې په کوټه کې تړل کیږي.
دریا خرقې خدای مکړه په غاړه، رحمان کوک دستار تړلې قلندر دی. د کندهار د ځوانانو محرابي شکله پټکی هم ډیر مشهور دي. خغلی زلالی په اړه وایي،
ځوانان لنګۍ تړي او دا لنګۍ تړلې د محرابي په نامه باندې یادوي، چې تقریبا د تندی پر وسط باندې یو د محراب شکل پیدا کوي. اکثریت ځوانان ګرده د محراب لنګۍ تړي. په اطرافو کې کلیوالي لنګوټي دي چې هغه منظم شکل نه لري، چې منظم واچول ولی خاص یو ټپ لري چې پر خاص ټپ باندې هغه دا چې شملای ډېر اوږده وي، غیر منظم اولونه سره اچول سوي، یو څه غټه تړل سوي، بلې نو د خدي ملایانو لنګوټي دي چې ملایان نو بیا یو ډېر کوچنی شمله ورته ورکي او یو کوچنی جوغه په دې سر کې لوړې ورته ورکي. بل ټپ د کندهار کې د اجي اغاګانو لنګوټي دي چې هغه بیا هم د شملای لنډه د دونه ډېر اوږده نه وي، اکثر معمولا یو کوچنی جوغه ورته ورکوي. په همدغه اشکالو باندې لنګوټي په کندهار کې.
تادین د غزنی اوسیدونکی دی، دای چې پټکی تړي نو شپګلونه پر تندي اچوي. د پټکی دا شکل نن سبا په ځوانانو کې ډېر عام دی. د ده په نامه یو ډول پټکی هم جوړیږي چې ډېر مینوال لري. د لوګر اوسیدونکی محمد انور یې په اړه وایي،
په نامو د تعدین یعنی لنګۍ چاپیږي. هغه لنګۍ مقصد په کواټه کې په چمن کې په بولده کې اته تر کنداره یا تر نورلایي او تر دغه ځایه پورې دا ډېر پروش لري، ځکه چې د کواټه ښه وخت تېر کړی نو خلکو ښه تېر راځي، خو سندرې نوي نسل نو د په نامو چې جوړیږي دا شپږ متره دي. د شملو ګلان اکثره زري اکثره ځنځيري دوه قسمه کې راځي.
معمولا ځوانان له پټکي سره خولۍ هم په سر کوي، خو سپینګیري بیا دومره سر نه پسې ګرځوي. د شینوارو شملدار پټکی او جګی خولۍ د پټکو د تړلو یو جلا شکل دی. غوږ بشو د شینوارو اوسیدونکي حاجی رئیس پاینده‌ګل ته چې د شینوارو خلک څنګه پټکی تړي.
مونږ لونګی ګانی تړو مشدایم او موټی والیم دره کوم لونګی ګانی، او بل دا خبره ده چې وګزا او پنځه کزا پنځه کزا وګزونه کوم لونګی باید نوي. دا خولۍ دی یو ځای دی دروز خولۍ دی چې د خانمونو جوړږي، او یو ځای په خبر کې جوړږي چې تیلې نه جوړږي. دې کې د وزرو خولیم شته دی، د دریزرو مشته دی. دا دریزر هغه دی چې دروزونه جوړی شوی دی خپل خانمونو جوړی کړي، او دا د وزرو په هغه یو نیم زرو هغه دی چې تیلې نه جوړی شوی په خبر کې جوړږي. شینواره او مومند او منګل پولش پګړی پری دی او شملی پری دی. کمنګل اپلو دی او کدی پلو دی، خو ولی اوس رواج ورورو کمګی زلونګی وکړي خماهیرم زداګه ګور راته انده چې تړم زنګانه باندې اقدمه بیا تړم بیا کلی پلاس کې ونه سمو زره ترتاو کوم وی تړم لپ سر باندې و تړم. دا تقریبا کزه ورانه نکړم، دا میاشتمې لس ورځېمې شل ورځېمې وړه شملم تقریبا نیم گز کدری، او دا بل شمله تقریبا داسي او پټ اندازې داسي.
حاجی محمود احمدی ته بغوښ شو چې د احمد زو ځوانان اوس څه ډول پټکی خوخوي او څنګه یې تړي.
د چلدا اسمه کې په موږ کې په چونر دی رواجو او پراشوټ پټکی دی رواج چې څه خبرې لونګي کمې وي. اوس عام لونګي د پاشم کم سوي دی، باج سړي نه موای چې کوم ساري ګډیر په چونر لونګي وي. د موږ خواته ودا چلدا لګ خل سپین ځای دی لنګ باندې بیا چې لګ دګه یې غاډه شخه وي. او
کندیګل چې په عمر زاړې ده د خپل پلار او نیکه یادونه کوي چې پالوی لونګۍ به یې تړلې.
په وکالونه ما لونګۍ میزاد لونګۍ پاچ سفید باز ازو پدرم لونګۍ دستور بسته.
نیکه به می سپین پاچ په سر کاوه، پنځه متره اوږدوالی وو، ښه شمله به یې و. تر هغه وروسته می بیا پلار یو ډول ورېښمینه لونګۍ په سر کوله چې پالوی لونګۍ یې بلله. ما به ورته پریوله او د نشایستې آر به می ورکوه.
ل علامه مراد څخه به واورو چې ترکمنان او ازبکان څنګه پټکی تړي.
لونګي 5 متره 5 نیم متره میدنه نه میره کې شخ میدنه می رقمي
مونږ 15 او 15 نیم متره لونګي په سر کوو. ترکمنان شامل نه پېږدي کلکې تړي، خو تر مونږه ازبکان ډېر شخ تړي. زمونږ بیا هم خي ولونه یو څه سستوي. مونږ ټول د پاکستاني لونګي په سر کوو او سیو نیم سړی د ورېښمنې هم په سر کوي.
خوګ بشو خغلی نادر خان کټوازی ته چې د پکتیا خلک څنګه پټکی تړي.
نیز کوم پټکی پر سر کوم د دغه پټکی کټواز د خلکو د سلیمان خیل قوم د پټکی تړلو طریقه هم دا ده چې دوه شلمی پریږدي او دغه ګرد کې سمینه تړي څو ولونه راړوي یو دوه ول بیا برسیر د شور باندې راټاووي. د ما پټکی خو دلدل وي نو بس یو زه دغه سینه تړم. دغه د سلیمان خیل قوم چې رسوک پټکی تړي زیات پټکی په دغه شکل باندې هغه کیږي. اوس نوی ځوانان دین دغه سکی چې دغه دوه مسلمان نه ور کوي ایو سلمه پریږدي او پټکی مغه سلیمان خیل په شکل باندې نه پریدي. پټکی چې بیا دغه کوم د موږ سي تړو دغه پټکی د دوه ډول پټکی یو ډول مورخمن دي. خو دغه ژیر پټکی چې کوم دي دغه بیا په هندستان کې یو بوټي د نبات دوی پاسپورت یا پاسپورت ډیر قیمتي بوټي د پاول سر کې چې کوم پټکی دي نه جوړیږي هغه ډیر قیمتي وي. یعنی دغه پټکی تقریبا زو موداش پټکی لرم چې په افغانۍ باندې په اتنیم زره روپۍ باندې یو پټکی اخیستل شوی دی. هغه پټکی په عمومي ډول باندې د لپنجنی متر شپږو مترو او دواله لري. دا چې سر د وزن نه لري دغه سپریمنزل سی په پریمنزلو کې دای بیرته خپل اصلي هغه لاس ور کوي بیرته باید باید ته هار ور کړی.
خغل نادر خان په دی باور دی چې پټکی موږ سولیس ژوند ته بولی.
کوم تاسو ورته درسو دغه د پټکی دومره لوی مانوي ارزښت لري. یو څوک چې پټکی په سر کې دی باید سی سولیس ژوند وکړي له جګړې څخه دی لري ووسی. ځکه په کثیر دی له سره خبره دی ته سی لا سره واچوي پټکی دی دلویږي. کله چې پټکی ولویدو نو د پټکی لویدل په پښتنو کې ډیره بده خبره ده. یعنی زه په خپل باندې ډیر کوشش کوم کار سو کې ډیر تیرې را باندې وکړم چې لاس نو ولویږي او د ما پټکی نه ولویږي. د غار پښتون دغه کوشش کوي.
له ښاغلي نادر خان څخه به د پټکی په اړه د یو خاطره هم واورو.
بلې جالب خاطرې ښې خاطرې هم ځینې لرم. زه خارج ته چې هر چېرته ځم له افغانستانه د باندې همدا پټکی په سر کوم. جرمني ته موږ تللي وو د ما همدا پټکی په سر وه. ته بابر وکړه چې د سبا ورځ د اخبارونه چې راوتلي وو د زیاتو اخبارو د مخ په اوله صفه باندې د ما عکس وو. هغه خو د ما دومره هغه نه و دا د پټکي لپاره دوی هغه کړی وو. او اوس د جرمني د سفارت یو کارکون د تامس نمیږي هغه راته وویلو چې په د جرمني په خارجه وزارت کې چې دغه تاریخي ساکسونه یو څو هغه سوي دي په یو کې یو وخت د تایم لګولی دی د پټکي
په پښتو کې د پټکي لویدل پور لري. دا چې څنګه دا پور ادا کیږي حاجي محمود یې په اړه وایي.
بیا په موږ کې چې تا اوس مثلا د ما تاسو سره دا وسوله چې ما له سره لونګۍ یا پټکی ولویږي دې بیا پور ستاسو مکې پور یا به دې سره تروم یا به مثلا پنځه سپینګي راځي بیا به دې بخم د سپینګي سپینګي راځي بس اته سوال وکړي اته وبه کې ځل دې سپینګي خاطر د پاتې زب خلاص نو.
خو سلیم خان په دې باور دی چې کوم کارونه چې پګړې کولای شي جګړې نشي کولای.
وای هغه کارونه چې بغړې کوي جګړې نشي کولای. زما پاک ده د افغانستان په قبیلوي او سنتي ټولنه کې دا خبره تر ډیره حد صدق کوي. کله چې په افغانستان کې بغړې لپاره عمل ویدلی کله چې د خلکو دینی او قومي ارزښتونو ته په سپکه کتل شوی نو زموږ هیواد د هرج مرج بحران او جګړې خوا ته ځي.
درنو اوریدونکو د نن ورځې راټول شوی مطالب هم دومره وو. که د خبرونې په اړه نیوکې او وړاندیزونه لرئ زموږ سره یې په دې پتو شریکولای سئ. زموږ د کابل پته ده آزادي رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه پوسټ باکس 4 کابل افغانستان. او کله پیښه وره لیک را لېږئ نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکئ یونیورسټي ټاون پوسټ باکس 2 پېښور. تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسه.
تانده څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
گرانو ځوانانو په سلامونو ملمنځم لینا شریفي يم له یوې بلې تاند څنګ خبرونې سره. په دې خبرونه کې د نکټوي په اړه غږیږو چې نن سبا یې ګن خاري ځوانان خوښوي او له دغه موده پیروي کوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. ګرانو ځوانانو نکټایی د ټوکر یوه اوږده تړانګه ده چې له دریشي سره د کمیس په غاړه تړل کیږي او تر مخې راځانګي. نکټایی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نارینهوو د رسمي جامو جز ده چې تر ډیره په رسمي ځایونو او د خوښیو په محفلونو کې تړل کیږي. د نکټایی تاریخچه په زړه پورې ده. وایي چې په 1480 میلادي کال کې د ترکیې عثمانیانو له کروشیا نه یوه ډله سرتیري پاریس ته ولیږل. دغه سرتیري د پاچا دربار ته ورغلل. سرتیرو په خپلو غاړو پورې رنګین دستمالونه تړلي وو. دغه دستمالونه د پاچا ډیر خوښ شول او په خپله غاړه یې هم وتاړه چې ډیر یې د نننۍ نکټایی لومړنۍ بڼه ګڼي. لدی ورستان نکټایی په انګلستان کې د یو مود په بڼه را څرګند شو او کاکاګانو او مود پالو بتړله. Aşırı duvarlara taşlara vur sevabına وی فرانسویان لومړنۍ ملت دی چې نکټایی وتړله. له همدې امله فرانسه د نکټایی هیواد هم بولی. دغه راز ویل کیږي نکټایی چې نن سبا د ګڼو نړیوالو په نظر د شخصیت او تمدن نښه ده، له آسونو انسان ته رسیدلې او نړیواله شوې ده. نکټایی ته په فرانسوي ژبه کراوات وایي چې د غښتلي، تکړه او چابک آس په معنا دی. د دې لپاره چې دغه آسونه چې کراوات نومیدل په آسانۍ د عادي آسونو ترمنځ وپیژندل شي، د هغوی په غاړو کې به یې سپینه فیته تړله او د دغو آسونو سورلیو هم چې غوښتل د کراوات آسونو په څیر ځانونه زړور او چابک وښیي، د آسونو د غاړو غوندې فیته په خپلو غاړو تړله چې د نکټایي بڼه یې لرله. نو له همدې امله وایي چې نکټایي له آسونو انسان ته رسیدلې ده. نکټایی تړل له ولسمې پیړۍ پیل او ورو ورو په ګڼو هیوادونو کې دود شوې. د فرانسې پاچا څوارلسم لویي نکټایی تړله او ان خپلې ښځې به یې هم مجبورولې چې نکټایی وتړي. هغه وخت د نکټایی په تړلو کې یو جالب ټکی دا و چې د فرانسې دربار ته د کسانو محبوبیت او نږدېوالی د هغوی د نکټایی له اوږدوالي ښکارېده. یعنی هر څومره به چې یو څوک د فرانسې دربار ته نږدې و، هومره به یې نکټایی اوږده وه.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna know the song. Young girl with eyes like the desert, it all seems like yesterday, not far away. Just the cool, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be.
ول سوا 15 میلادی کال، یعنی ترنن 240 د شکاله د مخه، یو ډول نکټایګانې موت شوې چې څو واره به ترغاړي تاوولې او یوازې یو بو به د کمی سمخه ته پریخوده چې بو نکټایي هم نومیدله. د 200 کلونو په بهیر کې د نکټایي د غوټي او تړلو موډلونو له سلو واره زیات بدلون وموند او بیلابیل ډولونه یې خپل کړل او د نکټایي تړلو لپاره کتابونه ولیکل شول.
One true time I hold you in my life will always go on.
په افغانستان کې نکټایي له شاوخوا سل کاله د مخه د شاهانو، دولتي لوړپوړو چارواکو او ځینو تحصیل کرده ځوانانو په تیره هغو ترمنځ چې په بهر کې زده کړې کړې وي دود شوې او یوازې به په رسمي دفترونو او لیدنو کتنو کې تړل کېدلې. خو اوس نکټایي له رسمي چوکاټه راوتلې او د ګڼو ښاري ځوانانو د سینګار او فیشن جز ګرځېدلې. حامد چې نکټایي تړلې ډېر خوښېږي وایي:
او ډیر ځل ځکه اکثرا زه دریشي اغوندم او دریشي سره نکټایي ضرور ده، همیشه نکټایي ور سره تړم. ډیره مې خوښیږي ځکه نکټایي له دریشي سره ښه ښکاري. اکثرا نکټایي خو د دریشي پر رنګ یا د یخنخاخ سره چې سمون خوري هماغه سي اخلم. مثلا که سپین یخنخاخ یې توره دریشي، نو نکټایي یا سره یا شنه ور سره نو بیا ښه ښکاري. نکټایي باید یا د کورتۍ له خاتون یا د کورتۍ له رنګ سره یو رقم یو، یا د یخنخاخ سره باید یو رنګ. دریشي سره نکټایي به ډیر ښه ښکاري، سړی منظم ښکاري او که چیرې سړی کوم رسمي ځای ته ځي نو هلته بیخي کاری. اکثر ځوانان غوندی پانتونونو ته مثلا نورو شخصي محفلو کې او دا یو موډم ده اوس ځوانان نکټایي تړي.
له کوم رنګونو نه زیات استفاده کوي د نکټایي؟
اره زما خپل شنه او سره ډېره خوښیږي. خو اکثر د خلکو په غاړو کې چې لګیدل کېږي سره یا دوه رنګي، نیم رنګ د خنقاق برنګي، نیم د کورتۍ برنګي.
داسی رات گوری لکه نچی رات گوری داسی رات گوری لکه نچی رات گوری نغمی دا سڑکی اوزی کاغچی رات گوری داسی رات گوری لکه نچی رات گوری نغمی دا سڑکی اوزی کاغچی رات گوری
لکه څنګه مو چې واوریدل نن سبا ګڼ افغان ځوانان نکټایي په رسمي ځایونو او تر ډیره بیا په ودونو او نورو خوښیو کې تړي، خو داسې ځوانان هم شته چې نکټایي د غربي جامو جز ګڼي او نه یې خوښوي.
اسم عبدالمعروف نکټایي نامې پښیم خوشم نامه چې ما لباس محلي
نوم یې عبدالرؤوف دی. نکټایي نه تړم، نه مې خوښېږي. زما خپل ملي کالي خوښېږي او تل یې اغوندم. نکټایي اکثره خلک په رسمي ځایونو کې تړي، خو زه یې هلته هم نه تړم، ځکه دا د غربیانو رواج دی او د هغوی جامه ده. همدا خپل افغاني کالي مو ښه دي، په خپلو خپلوانو کې سړی سنګینه ورسره ښکاري.
خو جاوید الله فقیرزاده وایي چې نن سبا نکټایي د جامو هغه جز دی چې د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې مینهوال لري او ځوانان یې د خپلو سیمه ییزو جامو تر څنګ تړي او په دې ډول ځانونه په نړیوال مود برابروي.
زه نکټایي بعضې وخت په غاړه کوم. زه بعض وخت داسې ماسې خارجي مسوته زما یا کوم داسې کوم رسمي کار ولرم کوم ځای کې لږ وخت بیا په غاړه کوم. ځینې محفلونه کې داسې د نکټایي داسې یو قسم رسمیات رامنځته کوي. خپله نکټایي سړی ورسره رسمي ښکاره کېږي. په دې رواج کې د نکټایي په حساب غربي لباس سره زیات سمون خوري او اکثره موږ اکثره علما کرام سون د غربیانو مخالفت کوي او د خاطره دا روا بولی. نو کدی حساب باندې و پیچو مونږ او تاسو خو پتلون او یا خنقاق دم د غربي او دغه سره سمون خوري. اوس مونږ تاسو په دفترو کې رسمياتو کې سړی درشي اوس فلن پر کمیسو پرتو کې نه پریږدي. سړی باید رسمي یعنی درشي او پتلون دغه شان سړی واغوندي. زه خپل مثال یو ځوان یم، زه کمیس پرتو کې ګرځم، اکثره لونګۍ تړم کور کې، یعنی کلي ته ځو لونګۍ سره ځو، کور ته ځو پتلونو دغه سره مقام مختلف. هر مخکې سیارې مثلا پتلونه واغوندم، مثال لونګۍ، هر سیستم کې ورته برابر یاست. حساب موت سایت
مارکیټ دکاندار علي عبدالله چې په خپل دکان کې نکټایي ګانی هم خرڅوي، راته وایي چې نن سبا کوم ماډل او رنگ نکټایي ګانی ځوانان زیات خوښوي.
نکټایي انواع مختلف دي. نکټایي ما بسیار سایز است، سایز خرد، متوسط و سایز بزرگتر. حالا زیاتره سایزای فکر کنم متوسطش استفاده میکنم.
نکټایي ګانی درې سایز لري: وړ، منځوي او غټ سایز. او زیات ځوانان متوسط یا منځوي سایز نکټایي خوښوي، ځکه چې غټې نکټایي ډېرې پلنې وي او د کمیز ښکلا خرابوي. دغه راز زیاتره ځوانان روښانه رنګونه نکټایي ګانې ډېرې خوښوي. کمیز که تور وي، باید د نکټایي رنګ یې روښانه وي چې نمود یې راوباسي.
ګرانو ځوانانو، د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی. نو دا تاسو او دا هم د جانس خان په غږ سندره چې ګڼو ځوانانو خوښه کړې ده.
جان
لاسونا جانانا مودي ديوشوي چي ديران فلا سونا جانانا تورا غنم رنگا تورا غنم رنگا جانانا مودي ديوشوي چي ديران فلا سونا جانانا مودي ديوشوي چي ديران فلا سونا جانانا
در منو ځوانانو د دې اونۍ تاند سانګ خبرونه هم دومره و کې پاره نیوکی وړاندې زونه او مشورې لري په دغه پاتوي راست ولای شي په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 بیا کابل افغانستان او کله به خبره لیک راست وینو د پاکټ په شاو بیا دا پته ولیکي ازادي رادیو پی او باکس 1024 یونیورسيټي ټاون پېښور تاسو د ازادي رادیو د نور خبرونو اوریدو ته را بولم او زلینا شریفی تر بل خبرونه درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
تاسو ستایم ته زمای جانانا اوس رات وای مانمون غړلا سونا جانانا اوس رات وای مانمون غړلا سونا جانانا
Joke تعويزونه ما ول سوى ميدي كل دي وردك نطلع سونه ما ول تشد تدوكم دي وردوك تعويزونه ما ول خوبي بسيطة دي ونقوم ايه اقلبي ما ول خوبي بسيطة دي ونقوم ايه اقلبي دي ونقلع زي بازانتا ما ول سيش صاحي زانتا دي ملتوكا مزن فاطي ما ول تجزو دوكانتا دي ونقلع زي بازانتا ما ول سيش صاحي زانتا دي ملتوكا مزن فاطي ما ول تجزو دوكانتا وكنا Mawil shinto ka pasudi divin narangin badani Mawil shinto ka pasudi divin narangin badani Divin soke chera dore mawil rahum samahanta Divin sishe dera ore mawil tikne saur baga Mawil suta lupa salka divin na ashna kabate Mawila, dira khwaistada, arawada ikya